ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې به واورئ چې ولسمشر کرزي د امریکا له دفاع وزیر سره د باګرام محبس د سپارلو په اړه نوې موافقه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزارت وروستی راپور ردوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او دغه راز د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی. افغان چارواکي وایي راتلونکی کال د هیواد په نحو شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو پلان لري او د پاکستان حکومت د 5 کلنې دورې په پوره کولو سره د هیواد په تاریخ کې یو مهم پړاو ترسره کړ. اوس هم پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوې خبرپاڼې کې ویلي، د امریکا د دفاع وزیر چک هیکل د شنبې په ماښام په یو ټلیفوني تماس کې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې افغان حاکمیت ته د بګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې د یو اونۍ وخت ورکړل شي. خبرپاڼه زیاتوي چې حامد کرزي د امریکا د دفاع وزیر دا غوښتنه ومنله او یادونه یې وکړه چې تر اوسه پورې څو ځلې د بګرام د زندان انتقال ډول شوې دي او باید چې دا ځل افغان حاکمیت ته د دې زندان د بشپړې سپارنې چاره عملي شي. له بلې خوا پینټاګون هم تایید کړی چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر حامد کرزي سره افغان لوري ته د بګرام د زندان د ورسپارنې په برخه کې پر یو شمېر اختلافاتو خبرې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د دینی عالمانو شورا هم د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی که امریکایي ځواکونه د ژمنې سره افغان حکومت ته بندیان ونه سپاري نو د یرغلګرو ځواکونو په توګه به ورسره چلند غوره کړي. د دینی عالمانو شورا همدارنګه د امریکا پر ضد د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو ملاتړ کړی دی او هغه د افغانستان د خلکو ریښتینی غږ بللی دی. د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي وویل چې د هیواد په نحو شمالي ولایتونو کې به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د شاهین قول اردو قمندان جنرال زلمی بی سفرون وویل د عملیات به د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت پیل شي.
په 1392 کال کې د عقاب په نامه عملیات ترسره کیږي چې هدف یې د 209 شاهین قول اردو د مسؤلیت په سیمه کې د آزادو حرکاتو تامینول او د غرس په هغه سیمه کې چې نسبي ناامنه دي د امنیت راوستل دي.
جنرال ویساده هم وویل چې د عملیات په هغه سیمه کې چې نسبتا ناامنه دي د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره شي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د هغې ځوانې مېرمنې مړی موندلی چې څو میاشتې مخکې په کشم ولسوالۍ کې لادرکه شوې وه. په فیض آباد کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤول وحیدالله ارغوان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 40 کلنه مېرمن د یادې ولسوالۍ د سرایا په نامه کلي کې د کورني تاوتریخوالي له امله ژوندۍ ښخه شوې وه چې پرون په دې سیمه کې د هغې مړی وموندل شو. د کشم ولسوالۍ جنایي امر عبدالرؤف ګل آغا وایي چې دا مېرمن د جدې میاشتې را په دې خوا لادرکه شوې وه او ښایي د هغې په ځنکه د دې ورور له څو نورو کسانو سره اخکیل ووسی. تیر ورځ د جوزجان چارواکو هم ویلي و چې په دې ولایت کې د 28 کلنې میرمنې څخه سر پرې شوی دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافع ټولنو ویلي چې په دې هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د ازبکستان د پولو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې درې تنه افغانان د امو د سیند په یوه ټاپو کې د ازبک او پولو ساتونکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د دې ازبک کمیټې په وینا یو افغان په دې نښته کې ټپي شوی دی. تر اوسه پورې افغان چارواکو د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 15 افغانۍ او 8 پوله او زر پاکستاني کلداري 15 افغانۍ. د همدې سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان حکومت د 15 کلنې دورې په پوره کولو سره د دې هیواد په تاریخ کې یو مهم پړاو ترسره کړ. د دې هیواد صدر اعظم په دې مناسبت خپله وینا کې دا بریا وستایله او دای ډیموکراسي بریالیتوب وباله. د پاکستان خلکو ته په وینا کې راجا پرویز اشرف وویل په پاکستان کې د ډیموکراتو او غیر ډیموکراتو قوتونو ترمنځ شخړه اوږد تاریخ لري، خو د نوموړي په وینا ډیموکرات قوت بالاخره بریا ترلاسه کړه. بیګانی مشبه د قانوني مودې له پوره کولو وروسته د دې هیواد پارلمان منحل شو او سرپرست یان ګران حکومت به د دې هیواد چارې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو پورې پر مخ بیایي چې ټاکل شوې په راتلونکو نوي ورځو کې وشي. د پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات د دې سبب شول چې د شنبې په ورځ د دې هیواد پارلمان په خپله وروستۍ غونډه کې د سرپرست حکومت جوړولو سلا نه شي. د پاکستان دا حکومت چې دوره یې بشپړه شوې د کورنیو مشکلاتو تر څنګ د خپل واک په دوره کې د امریکا د متحده ایالاتونو سره هم په جدي ستونزو کې کل شو. په ځانګړي توګه وروسته له هغې په 2011 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن د ځانګړي امریکایي ځواکونو په یوه برید کې ووژل شو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي په دې صوبه کې د دوو یرغمل شویو چکینجونو د خلاصون لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. دوی چکینجونې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه پاکستان ته د تګ په لار کې د بلوچستان په ناکراره ایالت کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوې. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر اکبر حسین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې له دغو نجونو سره یو ساتونکی هم تښتول شوی و، هغه بیرته خوش شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دغو چکینجونو د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوي حکومت پر جوړېدو مبارکي ویلې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما هیله مند دی چې د اسرائیلو له نوي حکومت سره به د امنیت او سولې په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو لپاره نږدې همکاري ولري. تمه ده چې ولسمشر براک اوباما به د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیلو ته په لومړني سفر ولاړ شي. اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا مهم متحد ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو پرون د دې هیواد ولسمشر شیمون پرایس ته رسمن خبر ورکړ چې نوې ائتلافي حکومت جوړ شوی دی. دا ائتلافي حکومت د نتنیاهو په مشرۍ د لیکو د ګوند چې په انتخاباتو کې تر نورو مخکې و د یهودیانو د کور په نوم د مذهبي ګوند او د منځلاري عتید ګوند څخه جوړ شوی دی. نتنیاهو د درېیمې دورې لپاره د اسرائیلو د صدر اعظم په توګه د دې هیواد د حکومت مشري کوي. او د امید په نوم د آذربایجان د حکومت مخالف ګوند اقبال آغازاده چې د دې ګوند رئیس او د پارلمان غړی دی د ولسمشر په انتخاباتو کې د خپل کاندید په توګه نومولی دی. دا پریکړه پرون د دې ګوند عالي شورا په غونډه کې شوې. د آذربایجان اینی په نوم واکمن ګوند مخکې اعلان کړی چې اوسنی ولسمشر الهام الیف د ولسمشر په انتخاباتو کې کاندید دی. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات د دې کال د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دي. تاسې زموږ شخل ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو د خبرونه تر 11 بجو پورې دوام کوي او تاسې به په لړ کې واورئ. ولسمشر کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره د بګرام محبس د سپارلو په اړه نوې موافقه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د بریتانیا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړ. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې د یو ساختماني شرکت دوه کارګر په بیرحمۍ وژلي. د کرکټ د اتلانو تود هرکلی وشو.
انشاءالله چې راتلونکي کوم مسابقې دی کې به موږ همداسې برای راوړو افغانستان ته.
د پاکستان د پارلمان د منحل کېدو او د بلوچستان د لوی څارنوال د خوشي کېدو حالم درکو. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د غوړی اچار تنس پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې.
د نن په خبرونه کې به له موسیقي سره د لنډیو پر ځینو مشهورو شکلونو د سندرغاړو مرکه اوري.
ل لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان چارواکي وایي د بګرام د محبس د ورسپارلو په برخه کې امریکایي لوري ته یوه اونۍ وخت ورکړی دی. د ولسمشر د ویان دفتر وایي په دې اړه موافقه پرون د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ترمنځ په خبرو کې وشوه. له بلې خوا د افغانستان د دیني عالمانو شورا خبرداری ورکوي که چیرې امریکایي پوځیان له ژمنې سره سم د بګرام زندان بشپړ مسئولیت افغان لوري ته ونسپاري، نو د بهرنیو ځواکونو حضور به د یرغلګرو په توګه وبولي. په دې اړه نور تفصیل اجمل وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یوه اونۍ وخت ورکړی. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې افغان حاکمیت ته د بګرام د زندان د بشپړې سپارنې په برخه کې د یوه اونۍ وخت ورکړل شي. چارواکي وایي چې چک هیګل د شنبې په ماښام ولسمشر کرزي ته ټلیفون کړی و او هغه ته یې وویل چې په راتلونکي یوه اونۍ کې به د زندان سپارنې چاره بشپړه شي. خبر پانه زیاتوی چې حامد کرزی د امریکا د دفاع د وزیر د غوښتنه ومنله او یادونه یې وکړه چې تر اوسه پورې څو ځلې د بګرام د زندان انتقال ځنډول شوی او باید داسل افغان حاکمیت ته د دې زندان د بشپړې سپارنې چاره عملي شي. له بلې خوا پینټاګون هم تایید کړی چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر حامد کرزی سره افغان لوري ته د بګرام د زندان د ورسپارنې په برخه کې پر یو شمېر شتو اختلافاتو خبرې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د پینټاګون د یو ویان جورج لټل لخلي وای کرسی او هیګل پر دې لانجې د شنبې په ورځ ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لټل هم ویلي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې دا مسله به په یو ونی کې هواره کړي. افغان لوري ته د بګرام د زندان بشپړه ورسپارنه د ولسمشر حامد کرزي و مهمه غوښتنه ده، خو امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په دې زندان کې یو شمېر خطرناک بندیان به افغان لوري ته د زندان له سپارلو وروسته خوشې کړای شي. د فرانسې خبري اژانس د جنرال جوزف ډانفورد له خولې چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو عمومي قومندان دی وایي یو شمېر بندیان کبیر ته جګړې ته ستانه شي جدي ګواښ پېښولی شي. له بلې خوا د افغانستان د دیني عالمانو شورا هم د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی که امریکایي ځواکونه د ژمنې سره سم افغان حکومت ته بندیان ونه سپاري نو د یرغلګرو ځواکونو په توګه چلند به ورسره غوره کړي. د افغانستان د دیني عالمانو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي که د زندان د سپارنې په برخه کې امریکایان خپلې ژمنې پوره نه کړي نو بیا دا د اشغال په معنا ده چې عکس العمل به ولري. د دیني عالمانو شورا همدارنګه د امریکا پر ضد د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو ملاتړ کړی او هغه یې د افغانستان د خلکو رښتینی حق بللی. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر کرزي د بګرام د زندان د ورسپارنې په اړه افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو له امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد سره هم خبرې کړې وي، خو په دې برخه کې د اختلافاتو په هواري نه وتوانېدلې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد د وضعیت په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت د وروستي راپور په اړه ویلي چې افغان ځواکونه له 2014 کال وروسته هر ډول ګواښ له منځه وړلی شي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل وروستي راپور کې ویلي ناټو نشي کولی یوازې له پوځي لارې د وسلوالو مخالفانو قدرت ته د رسیدو مخه ونیسي. بلخوا د پوځي چارو ځینې افغان کتونکي د بریتانیا د دفاع وزارت دا راپور د افغانستان له وضعیت سره سم بولي. په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن رالېږلې راپور.
د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد د وضعیت په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت د راپور په غبرګون کې ویلي په داس حال کې چې افغان دولت د سولې لپاره منډې تړې وهي له پوځي پلوه هم خپل چمتووالی لري. د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان هم هر ډول امنیتي ګواښ ته چمتووالی لري او هم جمهور رئیس خپل ډیر تمرکز په سولې کړی دی. هر پلو خپل کار کو لیو پلو د افغانستان د اسلامي جمهوریت په خاصه توګه د جمهور رئیس ټول تمرکز د سولې په مسایلو دی ترڅو کولای شو د سولې لارې پر مخ لاړ شو او په افغانستان کې امنیت راوړو. خو په عین وخت کې بشپړ پوځي چمتووالی هم لرو چې کولای شو په خپل مخ کې هر ډول ستونزه له منځه یوسو. د بریتانیا د دفاع وزارت خپل یو تازه راپور کې ویلي ناټو نشي کولای یوازې له پوځي لارې قدرت ته د وسلوالو مخالفینو د رسیدو مخنیوي وکړي. په دې راپور کې د افغانستان اوسنۍ جګړه په دې هیواد کې د شوروي اتحاد له جګړې سره ورته بلل شوې. د راپور د لیکونکو په باور په دواړو وختونو کې په افغانستان کې د یوې ایډیولوژۍ د تپل کېدو هڅې کېدې، شوروي اتحاد د کمونیزم او ناټو د دیموکراسۍ. راپور زیاتوي کله هم چې معلومه شوې په افغانستان کې جګړه کامیابېدونکې نه ده، په دې هیواد کې د ایډیولوژۍ د تپل کېدو هڅو ته بیا شا شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې راپور په اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې هم ویلي، افغان ځواکونه اوس مهال د 4% عملیاتو رهبري پر غاړه لري، د 6% خلکو امنیت ساتي او چمتو دي چې له 2014 کال وروسته هر ډول ګواښ له منځه یوسي. بلخوا د افغانستان د پوځي چارو ځینې کتونکي وایي چې د برېټانیا د دفاع د وزارت راپور دقیق دی. جنرال عبدالواحد طاقت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د برېټانیا د دفاعي چارو د وزارت تا طرحه سي د جنگ لارې نشي کېدلی په افغانستان کې سوله راسي. دا بالکل دقیقه ده، سوله د مذاکراتو له لارې، د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې، د بین المللي مجاریو له لارې نه، او د شورای امنیت له لارې نه. هغه هم په داسې حال کې چې ناتو له خپلو موخو نه تیر سي. ناتو نور هغه موخې چې دوی لرلې سي، سنټرلي شا ته برسېږي او شرقي اروپا ته برسېږي، هغه موخې پرېږدي.
که څه هم د برېټانیا د دفاع وزارت خپل وروستی راپور یوازې په دې وزارت کې یو داخلي بحث بللی، خو د افغانستان د روانې جګړې په اړه د ناټو د دغه مهم غړي هیواد دا رنګه رسمي څرګندونې له یو مهم پیغام پرته بل څه نه شي کېدای. دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه وتل پیل کړي، خو د دې سازمان مسؤلین له دې سره سره ډاډ ورکوي چې افغانستان به یو ځل بیا یوازې نه پرېږدي.
د افغانستان دفاع وزیر وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د ملي اردو ځواکونه د کمیت او تجهیز له پلوه ښه شي. د کابل په ریشخور سیمه کې بسم الله محمدي د ځانګړو ځواکونو د عملیاتي قطې د تطبیقاتو د کتنې په مهال وویل، افغان ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، خو یو شمېر کارپوهان چې د دغو تمرینونو د لیدلو لپاره ریشخور ته تللي ول، د یادو تطبیقاتو د ترسره کولو لپاره د دفاعي وسایلو پر کمښت انتقاد وکاوه. نور محمد وایس سمیم پر دې موضوع راپور لري.
د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو قطعې د سپکو او درنو وسلو په کارولو او هوایي ځواک په ملاتړ سره د کابل ښار په ریشخور سیمه کې د پوځي تطبیقاتو په ترسره کولو خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کړل. دفاع وزیر بسم الله محمدی د شنبه په ورځ په کابل کې د دغو تطبیقاتو لکتو وروسته د یادو تطبیقاتو د ترسره کولو څرنګوالی بریالی وباله او وی ویل، د هر ورځې په تیریدو سره افغان ځواکونه پیاوړي کیږي.
اردوی ملی ما هم از نظر
زموږ ځواکونه د کمیت له پلوه ښه شوي او ډیر تجهیزات ترلاسه کوي، کمیت یې زیاتیږي. بېله شکه سره له دې چې موږ په اردو کې لاسته راوړنې لرو، له ننګونو سره هم مخ یو، او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې له 2014 کال وروسته وضعیت ښه کیږي.
د افغانستان دفاع وزیر همدارنګه وویل، له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له ګواښ سره نشي مخ کېدی، خو د تروریزم ګواښ به پاتې وي چې د ملي اردو ځواکونه به له دغو ګواښونو سره د مقابلې توان ولري. په دغه تطبیقاتو کې د ځانګړو قطعاتو ځواکونو د مخالفینو د محاصرې، د ماینونو خونسا کول او له دښمن سره د تن په تن مبارزې روشونه په نندارهیز ډول سرته ورسول.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
لس بجې او اتلس دقیقې شوې. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غرس د ګوري اچار چې د ازادي رادیو تنس خبرونه ده. نامعلومو وسلوالو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ساختماني شرکت دوه کارګر تر تښتولو وروسته ووژل. چارواکي وایي دغه کسان طالبانو تر سختو وهلو شکنجې وروسته وژلي دي. محمد صادق رښتینی له سیمې په دې موضوع راپور لري.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ چارواکي وایي چې د یوه ساختماني شرکت دوه کارکونکي د دوی د خبرتیا پرته یوې نامنې سیمې ته د پلچکونو لاندې د جالی جوړولو لپاره تللی و چې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سو. د پنجبای ولسوال فضل محمد ساقزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د تیر پنځشنبه په ورځ د ولسوالۍ د څلورو یارانو په سیمه کې وتښتول سو. د ولسوال په وینا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا دغه تښتول سوي کسان تر سخت وهلو او شکنجو وروسته وژل سوي او په جسدونو پورې ریموت کنټرول بمونه تړل سوي. د نوموړي په خبره وسلوالو وژل سوي کسان په یو سپوزول سوي شونځي کې راځړولي چې د شنبه په غرمه د ایساف ځواکونو د امنیتي کیمرو په مرسته ولیدل سو.
شرکت والا دي چې هیڅ نام نه ملي، نه موږ نه کومنداني هیڅ پنجریان کې نه دی اچولي راغلي دي او مختلف بتللي دي چې هغه د زنګاواز د ترکان هغه اخري نقطه ده تقریبا دا ځای ته تللي دي چې طالبان ټینګ کړي دي نو دا پته نه ده چې هغه دواړه زړولي دي دا یو د خپل کلو اخته کی او موږ یې سره باندې کړي وایو یو د خپل مرافعه کې او قابل ځان ته نه پاره دی روان دي لا لا به مې نه کوي الله دې مې نه ما په خپل ویل چې پټاوي دي نو نه پر ان شاء الله ورسېږي
ولسوال وای پولیس سمته د جسدونو در انتقال په هدف رسیدلی دي ویل کیږي چې وژل سوي کسان ځوانان دي او د یو ساختماني شرکت سره د سیخکاری دند مختوړل که څه هم تر اوسه د دولت وسلوال مخالفینو په دی اړه څه نه دی ویلي خو زیاتره وخت وسلوال مخالفین دغه ډول کسان د دولت سره د همکاري په تور وژني تر دې مخکې په دغه سیمه کې د یو دولس کلن هلک څخه د دې عمل سر پرې سوی و چې ګواکې ورور یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي
له طبي پیښو سره د مبارزې عالی اداره وایي چې د راتلونکي لمریز کال احتمالي سیلونو ته تیاری نیولې ده. د دې ادارې رئیس د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغو سیمو ته خوراکي او غیر غذایي مواد رسیدلي دي چې د سیلونو له خطر سره مخامخ دي. ښاغلی کاکړ وویل سږ کال ژمی نسبت نورو کلونو ته ډیر واورین نه و او دوی هیله لري چې پر راتلونکي پسرلي کې به د سیلونو له کبله ورانه رامنځته نشي. له کابله محمد ابراهیم صافی په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې که څه هم د سیلاب د مخنیوي کار سخت دی خو دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په احتمالي سیلابونو کې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ په کابل کې د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل هغو ولایتونو او سیمو ته یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسېدلي چې هر کال د سیلابونو احتمال پکې شته.
موږ اوس هغو سیلابونو ته تیاری لرو چې د راوتو اټکل کیږي. په ځینو ولایتونو او زونونو کې د ملګرو ملتونو مرسته شوي خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي. په شپږو زونونو او یو شمېر ولایتونو کې د WFP او IOM خوراکي او غیر خوراکي مواد هم موجود دي. له دې علاوه یو اندازه نقد پیسې هم شته چې د ارتیا په وخت کې به ګټه ورڅخه واخیستل شي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال د هوا په تودېدو سره او د بارانونو له وجې سیلابونه راځي او خلکو ته د سر او مال زیانونه رسوي. د ښاغلي کاکړ په وینا بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، لغمان، ننګرهار او خوست له هغو ولایتونو نه شمیرل کیږي چې یو شمیر سیمې د سیلابونو له ګواښ سره مخ کیږي. د همدار زیاته کړه چې افغان حکومت په پام کې لري چې د سیلابونو د مخنیوي په هدف د امو سیند، هری رود او د کونړ د سیند ځینو برخو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي. ښاغلی کاکړ همدار زویل چې سخت کال ژمی په افغانستان کې د واورې خویدنې او یخنۍ له امله انساني تلفات کم وو.
د واورې اورښت تیر کال په پرتله ډیر کم وو او له همدې امله د زیانونو سطح هم ټیټه ده. سږ کال د واورې خویدنې په پیکو کې له 15 تر 18 کسان ووژل شول او د سړی حواله عمله هم د ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه شول. په سالنګ کې هم موږ یوازې 2 تنه طرفات لرو چې موټر یې د واورې له عمله درې ته لوېدلی وو.
قاسم له طبي پیښو سره د مبارزې اداره هر کال په طبي پیښو او په هغې کې خلکو ته د زیانونو د مخنیوي لپاره د خپل چمتووالي خبره کړي خو چې کله دا رنګه پیښې رامنځته شوي نو بیا د خلکو له سختو انتقادونو سره مخ شوي دي. په تیرو کلونو کې ډیر داسې هم شوي دي چې د طبي پیښو له امله زیانمن شوي خلکو ته مرستې ناوخته او یا هم هیڅ نه دي ورسېدلي. ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې له طبي پیښو سره لازمه مبارزه نه کیږي ځکه خو هر کال خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه رسوي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د سکاټلند په وړاندې له څو پرلپسو بریاو وروسته پرون ماښام له عربي متحده اماراتو څخه کابل ته ورسېدل. په کابل هوایي ډګر کې تود هرکلی وشو. صفي الله ستانکزی په دې موضوع راپور لري.
د شنبه په مخام محل د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر دولتي چارواکو سربېره ګڼ شمېر کرکټ مینوالو هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو هرکلی ته کترونه جوړ کړي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل چې د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو چاپیر کړي وو په لنډو ټکو سره دغه پریا پاړه انداسي ویل
واکېم ډېر زیات خوشاله یو چې په کوم مهم مسابقه کې چې موږ ګټلې او کوم چې ورکپ یو پړاو دی هغه ته په مقابله کې موږ ولاړ یو
او ان شاء الله چې راتلونکي کوم مسابقه دی هغه کې به موږ همدا سي برابر راوړو افغانستان ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم په دوه ورځنۍ لوبو کې د سکاتلند په وړاندې په بریا سره وکولای شول د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لپنځم څخه دویم مقام ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس او مشاور وزیر شهزاده مسعود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښود چې افغانستان به وکړی شي د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر په دویم دور کې نامیبیا او کینیا ته هم ماته ورکړي.
دغه اوله مرحله د 2015 نړیوال جام د پاره د اسکاتلند ټیم د مضبوطترین ټیمونو څخه و چې خوشبختانه د موږ ټیم وکولای شو چې دوی ته شکست ورکړي. زه امیدوارم چې راتلونکي کومه مرحله چې دوی د کینیا او د نامیبیا سره دوی ترسره کړي هغه هم خطر سره کړي.
تمه ده په دویم دور کې څلور میاشتې وروسته د نامیبیا په وړاندې لوبه وکړي.
د بلوچستان ایالت لوی څارنوال برمته کېدو وروسته تازه خوشی شوی دی. مخکې تر دې چې د هغه مرکه در واورو، د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په باب د پاکستان حکومت 15 کلنه دوره پای ته ورسوله. د دې هیواد صدر اعظم په دې مناسبت په خپل وینا کې دا بریا وستایله او دی د دیموکراسۍ بریالیتوب وباله. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندوړندې کوي.
د پاکستان خلکو ته په وینا کې راجا پرویز اشرف ویل په پاکستان کې د ډیموکراتو او غیر ډیموکراتو قوتونو ترمنځ شخړه اوږد تاریخ لري، خو د نوموړي په وینا ډیموکرات قوت بل اخره بریا تر لاسه کړه. بیګانی مشپد قانوني موډل پر کول ورسته د هیواد پارلمان رنګ شو سرپرست یا نگران حکومت بد د هیواد چاري د عمومي انتخاباتو تر سره کېدو پورې پر مخ بیایي چې ټاکل شوی پراتلون کې نوي ورځو کې به تر سره شي. حکومت چې د کار دورې پای ته رسیدلې په تیرو 15 کلونو کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو. ل دې جملې څخه په پاکستان کې د اسلام پالو وسلوالو فعالیتونه، فرقهیي شخړې، خراب اقتصاد او د برېښنا کموالی لوی ستونزې وي. د پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ژور اختلاف د دې سبب شو چې د شنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان په خپل وروستۍ غونډه کې د سرپرست حکومت په جوړولو سلا نه شي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې د سرپرست صدر اعظم او اعلی وزیرانو د ټاکنې په اړه به له ټولو ګوندونو سره سلا مشورې دوام وکړي. د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون د مې د 8 او 10 نیټې ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو سپارښتنه کړي. راجا پرویز اشرف د خپل خدای پیمانې په وینا کې له ټولو سیاسي ګوندونو، ملي ادارو، مدني ټولنې او ډلې زو رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتو پروسه په آزاد، سولې ایز او آرام فضا کې ترسره کړي. دا پاکستان دا حکومت چې دورې بشپړه شوې د کورنۍ مشکلاتو ترڅنګ د خپل واک په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتو سره هم په جدي ستونزو کې ښکېل وو. په ځانګړې توګه ورسره لاغې چې په 2011 میلادي کال کې په ایبټاباد کې وسامه بن لادن د ځانګړي امریکایي ځواکونو په یو برید کې وشل شو. د ادارې فساد موجودیت د پیپلز ګوند په مشرۍ پر دې حکومت یو بل مهم انتقاد وو. دا خدای پمانه په تلویزیونی وینا کې راجا پرویز اشرف وویل دا سمه ده چې موږ د پاکستان د خلکو ټولې تمې پوره نه کړې شوې، خو موږ هڅه وکړه چې موږ ته له پوخانی حکومت څخه په میراث پاتې شوې ستونزې کنټرول کړو او دیموکراسي پیاوړي کړو.
لبلې خدای بلوچستان لوی چارنوال واسي ترين اتلس ورځې مخکې له کوټه اسلام آباد په خپل موټر کې روانو چې د وسلوالو له خدای بلوچستان د ژوب او د پښتونخوا ایالت د ډیر اسماعیل خان سیمو ترمنځ وتښتول شو. واسي ترين بیګاش په د وسلوالو له منګولو څخه خوشی شوی. د ازادي رادیو خبريال برکول میاخیل ورسره شغیدلې ده.
واسي ترين صاحب تاسو چې د رو په لار اسلام آباد ته تللاست که په لنډ ډول دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې تاسو دا پېښه تراوسه تاسو څوک په لاره کې ودرېدل او تاسو چیرې بوتللاست؟
ما د دې وخت په اوږد تاریخ زه تلم اسلام آباد له ښارونو په سپین کوټ کې کېسه کېدلی په تېر تاریخ، نو د کوټې راوتلم پنځه بجې لګبګ زو کړه ورسېدلم. د رو بس په بای پاس ولاړم بلوچستان نورکراسکي د سنګر چکپوست نورکراسکي انټرویو
نو دغه تل سره چې تاسو څنګه تیر کړی دوی له تاسو سره څنګه وځه کوله؟
نو تخ خپل اندازه ولګوئ چې دغه حال کې بس څنګه یې ګزاره کوي. خو بس ما د الله تعالی مهرباني وه چې خدای ظلم را کړی و که نه نو د ظلمه تېرېدو شکف نه وي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو په راخوشي کېدو کې د چا رول و؟ سیمه ییزو د سیمې مشرانو په دې کې رول ولوباوه، سیاسي ګوندونو او که خپله د وکیلانو چې کوم احتجاج و؟
ظاهره د وکیلانو خو احتجاج د اتلس ورځې وکړي. اتلس ورځې چې ما ته کوم رپورټ وي په اتلس ورځې کې دوی څوک عدالتو کې نه دي تېر شوي. نو کوټه ښار هم خبرې مو چې بند شوي دي، د پشین هم بند شوي دي، شناک هم بند شوي دي، مین کوټه چمن هم بند شوی ده. نو هغه د باو ګومو خو زما په خیال د سیمې خلکو مشرانو رول پکې ادا کړی.
د بلوچستان لوی څارنوال واسه ترین چې له برمته کېدو وروسته یې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کولې. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د بګرام د زندان د سپارنې په اړه یو وار بیا امریکایي لوري ته یو اونۍ وخت ورکړی دی. له بلې خوا د افغانستان د دیني عالمانو شورا هم د شنبې په ورځ خبرداری ورکړی که امریکایي ځواکونه د ژمنې سره سم افغان حکومت ته بندیان ونه سپاري نو د یرغه ملګرو ځواکونو په توګه به ورسره چلند غوره کړي. د افغانستان د ملي اردو یو چارواکي وویل چې د هیواد په نهو شمالي ولایتونو کې به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو د هغې ځوانې مېرمنې مړی موندلی چې څو میاشتې مخکې په کشم ولسوالۍ کې لادرکه شوې وه. د ازبکستان د پولو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې درې تنه افغانان د امو د سینې په یوه ټاپو کې د ازبک پولو ساتونکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د 15 کلنې دورې په پوره کولو سره د دې هیواد په تاریخ کې یو مهم پړاو ترسره کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي چې په دې صوبه کې د دوو یرغمل شویو چکی نجونو د خلاصون لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اسرائیلو ته په دې هیواد کې د نوي حکومت پر جوړېدو مبارکي ویلې ده.
د خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرو. تانس پروګرام د غوړې اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
د ژوند رنګونه
جان براو پیژنه
زمانم سیدا جان د لغمان د الینګر ولسوالی نیمه.
خاغلی سیدا جان، ستاسو خواته خلک په سندونو کې په یو وسیله باندې تیریږي چې هغه ته سناچ وایي. اول دا راته ووایه چې دا سناچ څه مانا؟
سناچ خو داسې یو وسیله ده چې کله موږ دغه اوزګړی لوی اوزګړی د نه پوستکی وباسو دا په انارپوستو کې کیدو چې دا ښه پوخ سي. چې پوخ سي بیا نو دې ته مسلکي خلک دي وړی تینه واړه دي خالی پوست پاتې سي. خالی پوست وي نو دا بیا پتلغنه جوړی کې پاکی کې او تیل ورته ورکي، ښه تیل ورته ورکي چې دا ښه تسمرې سي جوړ سي. نو دا بیا پتلغنه ورته خو پکې جوړی دا ورته بیا خلک د لرګي ورکي چې لرګي ورته ورکي دا ډټ کې په خوله باندې چې ډټ کې دا پړسيږي چې پړسيږي دلته د پخو جوینه لري په خېپ کې دواړه واچي نو لنګو هي لنګونه وهي کنه د صدر نه دي چې په خېپ کې واچي نو بس وبډې دي د نه هلو وخت دي وبو بي کنه نو هغه کې سړی د زبازو پوره تل نه سي په بل شي پوره تل شي په خو خدا ټوپان نه وکړ د موټر ټوپانه نو دغه سناچونو نه کار خلګ غشتو نو دې کې په خېوا چولې هغه چې مسلکی سړی په دې سناج به ګډه واچوله بیا بیا لرګي دات لرګي به نیول یا به مثال پوره مال پاتې و یا به چې خیر او خیرات ته خبر ته ورته یا د مړي ژوند دي پر خبر پور ورکو مثال دی خو نیازی دی پوره خو اړو کی دي نو موږ مېس کې خو رفت آمد لرو په خو سره کو نه نو پلونه نه وکنه نو دا شنه امکانات نه و د ولسوالۍ پول نه وخته د چنچار پول نه و د کندي پول نو په دې باندې بیا چې ضرورت کار پیدا سي یا کوم سیلاب راغو برغله ګنډي ولرګي بلوچستان نه راخته تکل په دې سناج باندې بس پورس ځان به دې ټاپو ته ورسو دي موږ د بیل ورته وایو دې بیل کوي بلرګي و یا مال و یا بغه و یا کوم خبر ته پوره کلی ته ورته کنه په دې سناج په وسیله به پوره ته پوره خبر به ورکوي لرګي
نو لا سناج پرته نور شي
او اوس په خوا د بی به د بی به و چکړل د کدوانو د بی د غړولې والا د بی و چکړل دوه دانو باندې ګډه واچول د باندې پوره ته او ټوپان راغلی دي او په دې ټوپان باندې بس اوس خلک مهم نسی جالونه ماچي او په باندې گشتو گذرم پکې کنه د ډنډونو کې دریابونو سیندونو کې
اوس نو اسوده سوی
اوس اسوده سوی
ټول ټوپان کوي کله دې په دې سناچ باندې تیر سوی خو بل
خو ما خپل جوړه تقریبا په اتم نو هم سنف کوم او سناچ ما جوړ ک هغه بم په نور وختو کې خود په کور کې غړ بم سات چې کله به دی وړي موسم وب زیات شي دوالو وب مغرته دوالو وب یعنی هلو وب ډیر وب یې کنه دا ما غنم بس کرواغشتل کوره غړ بم ک کلیم ورته وستل یا بم تر سره وتړل چې کالو سره پوری پوری وتلو کنه تر سره بم کلیو تړل او دا ډډ بم کو خو پکای بم ورک او په دې وب پوری وتلو
کور دې ودان خیر
ته نه مړې مننه
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر منو اولیدونکو سلام سکل د کانکور لازموینې څخه هم اوږد نقل جوړ شو د کانکور ازموینې هم لکه د حاجانو حاج ته د تګ کیسه په دا یولسو کلونو کې د حل لاره پیدا نه کړه هر کال پکې تقلب خیانت او بې انصافي شوې وي داسې خو انتخابات هم لکه د کانکور ازموینې له تقلب څخه ډک وي ځینې خلک وایي که د حکومت په کار کې تقلب خیانت او ستونزه نه وي نو داسې وبوله چې هغه به د دې حکومت کار نه وي د دې حکومت کارونه خو پېژندل کېږي له همدغه تقلب او فساد څخه خبرونه په پایل کې مو د اداري فساد ضد ادارې له سر مامور صاحب سره مرکه درته کړې ده که اورئ نو غوږ شئ
د اداري فساد د ضد اداري سر مامور صاحب کدار ته وایي چې په راتلونکي 2013 کال کې به څه وکړي او تیر کال مو څه وکړل
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال یعنی 2012 میلادي کال د اداري فساد لپاره یو ډیر ستونزمن کال و 2012 کال کې د اداري فساد په ضد ډیر زیات تبلیغات وشول او د فساد په اکله افراط وشو
مثلا څه ډول
مثلا اداري فساد د حکومت تر ټولو غټه کمزوري وښودل شو او د اداري فساد حجم ډیر ستر وښودل شو
یعنی تاسو دا نه منئ چې اداري فساد لوړې پیمانې ته رسیدلی ده
رسیدلی به وي خو د هیواد سیاسي اقتصادي جوي جوپولیتیک او استراتیژیک حالت ته په کتلو سره په کار وه چې اداري فساد دومره غټ او خطرناک نه وای ښودل شوی
صاحب کډمه د لومړۍ پوښتنې ځواب راکړئ
موږ تیر کال چې څنګه د اداري فساد په ضد د تبلیغاتو نه مهارېدونکی طوفان ولیده نو فوراً مو د 2013 میلادي کال لپاره د اداري فساد د لمنځه وړلو یوه جامع کاري او ارخیزه ملي پالیسي له کار لاندې ونیوه او له نیکه مرغه چې د دغې ملي پالیسي په جوړولو کې بریالي شو
که د دغه ملي پالیسۍ پاکله لیک رڼا واچوي
ولې نه په دواړو سترګو د اداري فساد په ضد د ملي پالیسۍ لومړی قدم د اداري فساد په ضد مبارزې د عامه پوهاوي سرتاسري سیمینار جوړول وو چې په دغه سیمینار کې به د ایواد او حکومت مهم او ستر شخصیتونه ګډون وکړي او دا به روښانه کړي چې د اداري فساد په ضد څوک همدارنګه د ملي پالیسۍ په دویم قدم کې د عامه پوهاوي لپاره د یو ستر سرتاسري تبلیغاتي کمپاین په لاره اچول شامل دي او د اداري فساد په ضد د ملي پالیسۍ مهمه خبره دا ده چې ټول هیوادوال که هغه سړي دي که میرمنې که ماشومان او زاړه او یا هم له هیواده بهر دي هر یو له ځانه دا پوښتنه وکړي چې اداري فساد ولې کېږي څوک یې کوي او د څه لپاره یې کوي
نو د دې پوښتنو ګټه به څه وي
ګټه به یې دا وي چې د ټولو هیوادوالو ضمیرونه به راژوندي شي او دا به ورته معلومه شي چې اداري فساد څومره بد شی دی څومره لوی لعنت دی او حکومت یې څومره د لمنځه وړلو په فکر کې دی.
نور به څه وکړی؟
نور به څه وکړو؟ مونږ غواړو د همدغې ملي پالیسۍ په رڼا کې د ټولو فساد کوونکو د مالی او اداري فساد هغه دوسیې چې کلونه کلونه د دغې ادارې په ګودامونو کې تر ګردونو او دوړو لاندې پرتې دي یوه یوه راواخلو، ګردونه یې وڅنډو او یو مناسب ځای کې په قدر سره کیدو، ځکه دا زموږ ملي شتمني ده او دا د موږ د تاریخ یو باب دی.
وبخی، د اداري فساد په ضد ملي پالیسۍ کې د فساد کوونکو پاک لمس شته کنه؟
ولینا شته. موږ غواړو هغه فساد کوونکي چې نیولی او راوستلی شو محکمو ته کشکو او په علني محکمو کې په جزا محکوم کو.
یعنی جزا ورکوئ؟
نه، یوازې محکمې ته راولو او د جزا حکم پرې کوو، ځکه د هیواد ملي منافع دا اجازه نه راکوي چې لوی فساد کوونکو ته جزا ورکو.
نو د محکمې ګټه به څه وي؟
د فساد کوونکو لپاره یې ګټه دا ده چې لکه د فلمي بدماشانو یې لزوره ټول عام خاص خبر شي او دا ورته معلومه شي چې د محکمو حکمونه هم ماتولی او اخیستلی شي، او ولسته یې ګټه دا ده چې عام او بې وزله خلک به د خپل هیواد زورور او پیسهداره خلک وپیژني او له شره به یې ځان ساتي، یعنی لرې به ترې ګرځي.
په پالیسۍ کې مو نور هم څه شته؟
نه، د دې ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته ضرورت دی، او تر اوسه لا دونرانو په دې حق له واضح ځواب نه دی راکړی.
فال مګوري چې داسې در پیښ نه شي.
دا ما قسمتو دی واده مې لا دوه کاله نه پوره شوی چې بیا یې د بنی خاوند کړم. خدای مرګ راکې، خو د بنی مخ مرا ویني.
او خزه دا څه خبره ده چې داسې جاری؟ خیرت خدای
خیرت چیرې دی؟ خدای بد نصیبه پیدا کړیم.
والی څه خبره ده؟ څه شی دی کم دی او کما څه بد در سره کړی دی؟
د بد وخت هم راتلون کې دی.
والی سم خبره نه کوي چې جړا ته زور ور کړی دی.
پرون مې مور په چا تاله را تکتلې وې.
خنو بیا څه وشول؟
فالبین ورته ویلي وو چې د لور په قسمت کې دی بند ده.
دروغ مو وایه وخزي.
ورشه خپل مې له مور نه پوښتنه وکړه.
وایم د مور دی وواړه جنتونه په نصیب شه چې دومره د خپل لور په غم کې ده.
دا ته څنګه داسې خوشحاله سوې؟
د دې لپاره خوشحاله شوم چې دغسې مهربانه خواښې لرم. ته خدای وهلې خو هغه تر فالبین هم نشي ورتلی.
چې ډاکټر ته تللی نو لومړی په دې ځان پوه کوي چې د څه شي ډاکټر دی، که نه داسې به در پیښه شي.
ډاکټر صاحب، دا ټول غاښونه مې خوږیږي.
ته دې دا خوله خلاصه کړه. بس بس بس، ډیره دې خلاصه کړه. دا خو ټول خراب شوي دي. خوله دې پټه کړه، کینالته
خسر.
ګوره خوري، ته ودرې چې دغه نسخه درته ولیکم. دا یو، دا دوه سوه، دا دا نسخه مې درته ولیکله. ټول د معدې درمل دي، وا به یې خلې او په خپل وخت به یې خورې، پام به دې وي.
ډاکټر صاحب، د ما خو ټول غاښونه خوږیږي او تا راته د معدې درمل ولیکل.
خورې، کله چې غاښونه ژوبل شي نو سړی خواړه سم نشي ژوولی، او کله چې دغه ناژوول شوي خواړه معدې ته لاړ سي نو په میده فشار راځي او ورسره خرابېږي.
نو لومړی خو مې د غاښو علاج پکار دی.
او ته به تم د غوز د غخونو یو لایق ډاکټر ته لاړ شي، ځکه چې زه د میډي ډاکټر يم او ما خپل دند سر ته ورسوله.
جینی هوښیار خلک خپل معلومات دغه سپوره کوي.
ډاکټر صاحب او بخه یو پوښتنه میکاوله.
وای
ډاکټر صاحب، کدی سړی میدا تیزاب ولري انجیسی چربت ورته خدي او ناروغ باید روش او ترخه شایان نه خوري که څنګه؟
او ناروغ باید له دوغو او سرکړی خوړو پرهیز وکړي.
مننه صاحب، بس هم دومره پوښتنه میکاوله، د خدای په امان.
لوري د نتیجې پارچه یې در کړه.
او دغه د موري
دغه ځای څنګه سوری شوی؟
دغلته یې ناکام لیکلی وو.
پلاره، یوه پوښتنه مې کوله.
د څه شي پوښتنه؟
که سړی په یو میلیارد ډالرو پنځه کاله بندي کېږي، نو په لس میلیونو ډالرو به څومره بندي شي؟
په لس میلیونو ډالرو دایم اتلس ورځې.
اتلس ورځې؟
بله بله.
نو که دې خوښه وي پلاره، همدا نن له خزانې څخه لس میلیونه ډالر راوړم او نور کار نه کوم. ټول عمر مې بس دي، هماغه اتلس ورځې بند تېروم.
بده خبره خو نه ده. په استیناف او ستره محکمه کې دې امکان لري چې بند یوې یا دوو ورځو ته راټیټ شي. یاره که دې ما منې او د بندیخانې زور لري، دغه درې څلور برابره کړه، زر پیسې راوړه. ځه
نخ فرونه ننګر ناشنا برابر کړي و او برخه خستون کی و. عبد الله صمدی، عبد الرحمن صادق سپینغر، حسین حکمت، ایل زرمتی او سپوږمۍ کلمنګ سراړی کینی سي. نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 3 واویا، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او کندهار 2.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
کمال استوران
انا یم صدر
مخسیستور
نو نیسوی چنو او دایو متا کوزر بزاو خو سیاپ نشکزان تیمی او بزر تیمی
جواندای او سیو
افلا. عزت منو اوریدونکو سلامونه می و منی لنډې د پښتو شفاهي ادب داسې یو ژانر دی چې له موسیقي سره تر هر بل شعر ډېره ویله سوې ده. د نن په خپرونه کې به له موسیقي سره د لنډیو پر ځینو مشهورو شکلونو د سندرغاړو مرکې اورئ. دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
دسترگو تور لالای متللای دسترگو تور لالای متللای د سوداګر لرنجو مال وړل دینا کدارغلم کدارنغلم کدرغلم کدرنغلم زما یاری پرنگ مش میرم اینا
ایزت منو اوریدون کو لندیو تر تپی مصری تیکی بدلی او سندری هموی دو نامتوازن مصری لری چه ایجاز تغزل او انزوری پلوستون کی او اوریدون کی جادوی اثر شیندی او زره راکاگی پا پختو شیر او شایری کی تربلی هر بیلگی لندی تبیخ کلا دیر بربند بریخولی او زلولی ده ده لندیو لشایر سره ده دختی زوزان ترخی، بوتی، پوتلن او شگلن لار، ده کلیل جلگی او چمبر سر ولار چنار، ده کلا درز درز ده پختو دیوال جوند پیدا کبی، خبری کری او سندری بولی. پا پیل که ده لنده ده جورخت او زینو زنگرونو پاره، ده افغانستان ده علوم اکادومی ده غری تیرنوال حضرت محمد ویار خبری او رو.
لنده خود است یو سنف دی پو ادبیات که زد سچی طول پختنه باید پو پدی بانده او یاری دیگه جوڑخت که داوال مصره نه هجاوی لری یا نه سلاوه لری او دویم دیار لستا معمولا دا خیر مصره که یا پو ما یا پو ونا یا پو ینا دا پای ترسیگی او دا دی لنده یو مهم خصوصیت تر
افغانستان کې په کتابی بڼه لدیار لسوات څلور دیرشم کال څخه وروسته ځینې لنډۍ خپرې شوې دي. یو ځل په دیار لسوا یو شپیتم کال کې د علوم اکاډمي یولس سره یو سلو اته پنځوس لنډۍ چاپ کړې چې کابو له یوویشتو نورو قلمي نسخو یې هم استفاده کړې وه. یاد دی وی چې د لنډیو تر وروستۍ ټولګې مخکې په کوټه کې ښاغلي محمد کاکړ په دریو ټوکو کې ټپې چپ کړې وي. همداراز د سیلاب او بهار ګلشن په نومونو ټولګې هم خپرې شوې وي، خو پر دغو کتابونو سربیره که څو برابره نور کار هم وشي بیا به هم دا برخه نیمګړې او خواره وي. د شفاهي ادب په اړه فولکلور پوهان دا ویره څرګندوي چې که یې خوندي کولو ته ملا ټیټه نه شي د ورکېدلو او هیرېدلو امکان یې شته. د لنډیو په برخه کې په دورستو کلونو کې تر لیکوالو سندرغاړو ډیر کار کړی دی. بلا لنډې د موسیقي په پردو کې شرنګولي او یو برخه خوندې کړې ده. چې خبره د موسیقي شوه، دلی به د افغانستان له مشهور سندرغاړي او کمپوزیتور استاد ګلزمان سره د ومان مرکه واورو او له ساز سره به د لنډیو له پخوانیو طرزونو ځانونه خبر کړو.
استاد ګلزمان، تاسو خو یو عمر د ساز له دنیا سره تیر کړی، نو که دا راته ووایاستئ چې ټپې به پخوا د ساز له آلو سره په کومو طرزونو کې ویلې کېدې؟
ټپې، دا نوم د ټپې چې کوم ده کنه، دا نوم د یو تال نوم ده چې په دوکړې کې هغوی په زر کې هغې دا یوه لنډۍ په څو طرزو کې ویل کېږي چې مونږ به مخکې په ټپې تال کې ویله مونږ به داسې ویلې دا لنډۍ بل رقم نه وي. وایا قربان زما جانانا جانانا بلتانا پما ودانا او دنیا ورانا کورا ندمنا
مخ دې د زلفو راخکار کړه تورې اورې دې پونې دې پسپو ګمینو سپوږمې پنن کوي
دغه ته وایي ټپې په تال کې ویلې لنډۍ دا پخوا دا رواج وي.
په دغه طرز کې ډېرې لنډۍ چا ویلې دي؟
پخوا چې ما مونږ وړو د مونږ د کوزه پښتونخوا هنرمندانو چې صبحت خان نومېدو، انزرای نومېدو، سبز علي خان نومېدو او داسې نوره بعضې هنرمندانو دغو به دغه لنډۍ په ټپې تال کې ویلې. مونږ د لوی ننګرهار هنرمندانو اکثره چې هغه نه مثال به درته وښیم چې هغه سپین بادام او تور بادام او منور او سید عالم دی خدای دې وبخښي دا ټول مړه دي. دغو اوس هم رواج دي مونږ په هماغه تال کې چې کوم پخواني تالو کې ټپا به مو ویله بیا به مو پسې مونږ یوه چربېته یا بګتۍ یا لوبه دا به مو پسې ویله به هغه نه بعد مجلس شروع کېدی.
د افغان سندرغاړو په وینا او یا اتیا کاله مخکې له ساز سره داستان ډېر ویل کېده او لنډۍ به معمولا سندرغاړو د مجلس په پیل او د داستان په پای کې وراچولې. طرزونه یې هم په شمار وو، خو وروسته چې د لوبې بغتۍ چاربیتې او سروکو بازار ګرم شو د ټپو طرزونه هم نوي شول. سندرغړو هم داستانونه کم کړل او دې برخې ته پام واوښت. خو اوسنی سندرغاړي بیا له سروکو پرته هم ټپي بولي. ومان په همدې اړه افغان سندرغاړی فضل رحمان وحدت پوښتلی غوږ به سود دې مرکې ته.
ښاغلی فضل رحمان وحدت په پیل کې به یو څه د مشرقي لور ته له سا سره د ټپو د ځینو طرزونو په اړه معلومات راکوي، بیا به نورې خبرې وروسته کوو.
نو ټپي زمونږ په منطقو کې ټپي به دوه قسمه ویل کېدلې. هر مجلس به په ټپو باندې شروع کېده. دا د کونړ په منطقو کې دا رواج دی. پس دغه نه به مجلس ګرمېدو او بالاخره به د شپې تر اخر حصو پورې دا مجلس به اوږد روانو. بل هغه ټپي وي چې په داستانونو کې ویل کېده، یو داستان به سندرغاړي ویلې په دې خاطر چې د داستان په منځ کې و دمه وشي. نو بیا به 15 شپږ و اته یا لس ټپې په منځ کې ویلې، بیا به هغه خپل داستان ته ادامه ورکوله. بل ټپې په مصرعي سندرو کې موږ ورته په خپل محلونو کې سرو کې وایو. نو هر سرو کې د ټپو په تداوم باندې سرخي په دې درې سیستم باندې په خوا د رواج وو. اوسنی وخت کې نو هنرمندانو 15 قسمه ټپي مروجي کړی دي او نن سبا په محفلونو کې ټپي ویل کیږي.
وعدت صاحب دا هغه طرزونو شکلونه چې اوس ډیر رایج دي یو لنډه زمزمه به راته وکړي.
زان زړو جامو کې جوړ ک لکه په زوړ کې لیکي باغ د ګلو وینا. دلته بیا ساز غږیږي.
پوسنو کې څوک ډیر مطرح دي؟
نو پوسنو کې زه فکر کوم چې بریالی سمدی د ټپو د پاره خکار کړی دی، د نازی اقبال خکار کړی دی، موسر فراز دی، یا د نور الکان دی. نو دوی ټول د ټپو د پاره کار کړی دی او زه فکر کوم چې نن سبا ټپي خپټ ټاپ طاقت کې روان دي.
زداسه داستان وایم کدی چا یادو ز زور په وته چې مو ورکوم.
ویش بادا مست
مشغولا او مشغولا دته پیدا شو حساب تیر ده ویشګه او دغه په اوسن نادر ملنګ دی ره
وس نن سبا زمنګ د پښتو ټپي حتی زمنګ پښی سندرغاړي دا سه کوشش کړي دي چې د ټپي په خپل پښی ژبه باندې وای. ته د اردو په ژبه کې هم ټپه ویل شوی ده اساس زمنګ د پښتو ټپه ده.
ټپي ډیرې له رباب او منګي، سیتار او منګي، ډول، شپېلې، چمبې او بشپړ ساز سره ویل شوې دي. خو په دا وروستو کلونو کې د کندهار لور ته ثانی عبیدالله جان ټپي له چمبې او جاپاني ساز سره هم ویلي. د کندهار ځوان سندرغاړی منګل افغان به د کندهار د سندرغاړو حال راکړي چې په خوا به یې ټپي څنګه ویلي او سی څنګه وایي.
افغان صاحب نرمونی هم تیاره در پیه که در ترزونو مشهوری بیلگی یا نمونی بیم را تواقع کنیم.
بله پا دی که مختلف استازان و سندری ویلی دی، پا دی که شامدم ویلی دی، پا دی که عبدالروف کنداریم ویلی دی، عبیدالله جانم ویلی دی، پسروک کیم ویلی دی. نو در روف کنداری یو ترز یا غبز در تاوین سوم یا دو دری تپی بتاست زمزمه کمان.
خبر کړه
خو ډیر خو تر زو ما خو خوښه اوس د ځوانانو چې دا اوس کوم باب دی او غګی
پستر صاحب درته به ژبو
وزن ته په پام سره دا ویلی شو چې هر هغه شعر چې وضاحت چست وزن او موسیقي ولري دا چانس لري چې د موسیقي په پردو کې راشي. خو د لنډیو په اړه بیا هم خبرې ناتمامې دي. له کتابي کولو رانیولې تر آهنګینو او نویو طرزونو پورې ټولې خواوې نیمګړې سي. په دې هیله چې فولکلور پیژندونکي او موسیقاران یې له پامه ونه غورځوي.
راش جانا نوی آز پخت نیم پختو نارسوا کوم راش جانا
قدر من آوریدون کو دا نن خپرونه ام دوم روا تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزتو سکت.